زمون غغله ازادي راديو اوري
دورزي اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې د پنګونې د هڅونې لپاره په هیواد کې د مالیه وزارت په همکارۍ د پنګونې د جذب یو پالیسي جوړه کړې ده. د افغانستان د اقتصاد وزیر عبدالهادي ارغندیوال ازادي راډیو ته ویل افغان پنګوال لیواله دي چې په هیواد کې پنګونه وکړي او د دغه پالیسي په عملي کولو سره به د پنګونې کچه نور هم زیاته سي. ښاغلی ارغندیوال وایي چې د پنګونې جذب یو څه وخت اړتیا لري.
سرمایه کله چې د یو ملک نه انتقالیږي او بیرته دوباره راځي نو دا ډیر وخت نیسي. متاسفانه دغه انتخابات مونږ ته ډیر ګران تمام شو. هغه کسان چې غوښتل چې په افغانستان کې سرمایه گذاری وکړي هغوی خو نه شو کولی چې څو میاشتې انتظار بلاخره د سرمایه خارج ته لاړو په نورو ملکونو کې سرمایه گذاری وشو.
د ښاغلي ارغندیوال په خبره راتلونکي حکومت به په هیواد کې د اقتصادي وضعیت ښه والي ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د شمال ختیځ زون ولایتونو د کرنې وزارت د مالداري او بڼوالۍ مسؤلان وایي د ترکاري د تولید پروسس او د شنو خونو د جوړولو په برخه کې شاوخوا شپږ شوزو ته مسلکي او اساسي زده کړې ورکړې دي. د شمال ختیځ زون ولایتونو د کرنې وزارت د مالداري او بڼوالۍ د ملي پروژې مسؤل محمد غلام ملا خیل ازادي راډیو ته ویل دا کار یې د شوزو د خود کفا کولو او د دوی د کورنۍ اقتصاد د پیاوړتیا په هدف کړی دی. د ښاغلي ملا خیل په خبره باندې دغه پروګرام له مخې هغو شوزو ته کار پیدا سي چې له کوره بهر د کار کولو اجازه نه لري او همدارنګه به د بیوزلو میرمنو لپاره هم د کار زمینه برابر سي. درنو اوریدونکو دا چې نن په کابل کې رخصتي ده و مناسبه کړای د لومړنیو ارتزاقي موادو بي او د غرز د اسعارو بي تاسو ته برابري او وړاندې کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. نن د افغانستان د تاریخ یو مهم ورځ ده. حامد کرزی د افغانستان د لومړني منتخب ولسمشر په توګه د جمهوری ریاست واګي د لومړي ځل لپاره په سولیز ډول بل منتخب ولسمشر اشرف غنی احمدی ته وسپارل. ولسمشر غنی نن په ارکیلوړه وکړه. دا پیښه لوی دي زور رسنیو هم خورا مهمه بللې او په دې اړه یې ګڼ شمېر مطالب خپره کړي دي. فریبا ظاهر د لوی دي پر رسنیو کې په دې اړه د خپرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
یو شمیر نړیوالو رسنیو د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړ مراسمو په اړه لیکنې کړې او هغه د افغانستان لپاره تاریخي شی به بللې دي. رویټرز خبري ایجنسی لیکي په افغانستان کې تر یوې لسیزې وروسته نوي ولسمشر لوړ پر ځای کړ او زیاتوي چې اشرف غنی احمد سید داس محل د یو غټ حکومت مشري کوي چې ډیری بهرني ځواکونه له دې هواده وځي. لیکوال دې ته د یوې مهمې ازموینې په سترګه ګوري چې د نوي ولسمشر مخته پرته ده. لیکوال زیاتوي د لوړ تر مراسم وړاندې د کابل په شاوخوا سیمو کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوی و ځکه ویره او چې شای وسوال طالبان د دغه مراسمو د ګډوډي او پراغ نړیوالو میلمنو د بریتانځ وکړي چې په دغه مراسمو کې ګډون درلود خو یې بیا هم ځینی امنیتي پېښ وسوه. رویټرز لیکي افغانان او د افغانستان بهرنی مرستندویان دواړه هیله لري چې غنی او عبدالله د تیر انتخاباتي سیالۍ لانجې یوې خواته پرېږدي او د هغه واد د پیاوړتیا لپاره په ګډه کار وکړي چې سولې سيزي جګړه او لوږې ګاللې دي. اجنس د کابل د یو اوسیدونکو محمد شریف له قوله ویلي چې وای موږ د افغانستان خلک به د دغه مشرانو کړنی وڅارو او وبګورو چې دوی خلکو ته خدمت کولای سي کنه. انډیپندنت ورځپاڼه لیکلي چې د افغانستان نوی حکومت ګڼې ستونزې په میراث یوړي چې وای له وسلوالو طالبانو سره مقابله ده. د ورځپاڼې په لیکنه اشرف غنی باید د غرض امریکا سره اړیکې بیرته ورغوي چې د کرزي د واکمنۍ په وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ زیانمنې شوې وي. انډیپندنت لیکي تمه ده د افغانستان د نوي ولسمشر په توګه د اشرف غنی احمد سي لومړنی اقدام له متحده ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک وي. ورځپاڼه زیاتوي نوی افغان حکومت سمدستي د یو اقتصادي بحران سره مخامخ دی. ځینې هیله لري چې ښاغلی غنی چې ډېر موده یې په نړیوال بانک او هم د مالی وزیر په توګه کار کړی شای وکولای سي په افغانستان کې د فساد او اقتصادي ستونزو په وړاندې له خپلو تجربو کار واخلي. سی بي اس خبري اژانس وایي تر اشرف غنی وروسته د دې انتخاباتي سیال عبدالله د ایچ آی وي مشر په توګه لوړه پر ځای کړه او په دې سره نوی ولسمشر هغه سیاسي ژمنه پر ځای کړه چې د انتخاباتي لانجو او هغه ګواښ ته مخنیوي لپاره یې کړې وه چې په دغه هیواد کې شخړې راپورته کولای سوې. لاس انجلس ټایمز لیکي اشرف غنی احمد زید ولسمشر په توګه په خپل لمړنۍ وینا کې وویل چې زه ستاسو مشر یم خو زه تر تاسو ښه نه یم او په دې سره د اسلام د لمړنۍ خلیفہ وینا تکرار کړه چې ویل که زه اشتباه وکړم لمانه حساب واخلي.
د ازادۍ رادیو خبرونه او ریته سو قدر منوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو کې د نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی د لوړې د مراسمو په اړه مفصل راپورونه واوریدل. ښاغلی احمدزی د لوري په مراسمو کې په خپل وینا کې وویل چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګولو ترڅنګ به د ګاونډیو هیوادونو سره ښه اړیکې جوړ کړي. دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه په افغانستان کې د حکومت انتقال ته یا د واک د ډول انتقال ته په کومه سترګه ګوري، په دې اړه تفصیل د منور شاه په راپور کې واوري.
د سوګان پروتوکول نه پاس نوی افغان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی خپل وینا کې وویل چې نوی افغان حکومت د گاونډیو هیوادونو سره ښه تعلقات قائم ساتل غواړي. دا چې پاکستانی سیاسي ګوندونه نوی افغان حکومت ته څنګه ګوري، په دې حق لا پاکستان کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو غړي او د وزیر اعظم میاں نواز شریف سلاکار امیر مقام وویل په افغانستان کې د نوی افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کوي.
او عام اثر پاکستان پاکستان افغانستان حکومت پاکستان خطا لوکاتی
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سېنېټر افراسیاب خټک وای افغان سیاسي مشرتابه ثابت کړه چې په ملي یووالي باندې هیواد چارې پر مخ بیایي.
بندو کو یہ خبر خوشحال ہوئی کہ بالآخر افغانستان کے انتخابات کا مسئلہ حل ہوئی اور اگر تک نبی ولسمشر سوگن پور تک نو دا خوشحالی خبر دا یہ مثبت پر مختک دے اور منگا ہل لرو چین رسبو افغانستان کی چکم عبوری مرحلے دی
هلته په خیبر پختونخوا کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر شیرپاو وویل دوی هیله مند دي چې د ملي یووالي حکومت به افغانستان کې امنیت ټینګ کړي.
موږ دا غواړو چې د وخت سره په افغانستان کې یو مستحکم حکومت قائم شي او موږ دا غواړو چې دا د دې وخت چې کوم د امنیت صورتحال دی داخل لپاره ضروری ده او د دې خطې کې د امن لپاره دا ضروری ده چې په افغانستان کې یو مستحکم حکومت وي.
دا راز په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر عثمان خان کاکړ وایي نن ورځ د پښتنو په تاریخ کې د نیکمرغۍ ورځ ده چې د ښه راتلونکي زیری راوړ.
نن واقعتاً د ټول پښتون افغان او د لارو بر افغان دپاره ډېر د خوشحالۍ ورځ ده. په تاریخ کې په لومړي ځل باندې مثال یو حکومت و بل حکومت یو څوک و بل چاته د حکومت اختیار واګي په جمهوری او پرامن او دروګروي په رویا رویا باندې ورکوي.
بلخوا د باجول ایجنسی سره تعلق لرونکي د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان وای دوی تل د آباد او خوشاله افغانستان غوښتون کړي.
د ټولو مخکې خو مونږ چې د افغانستان کمو مشرانو خلکو چې کله دې نه منګه وګورو ته د خپل طرف نه د پاکستان پارټي طرف نه او د قبایلو طرف نه د سړي کومي مبارکي ورکو او منګه په دې باندې ډیر زیات خوشاله یو. منګه قبایل افغانستان آباد واړو پوره منې غواړو منګه جمهوریت غواړو.
پاکستانی سیاسي ګوندونو که یوې خواته د نوي افغان حکومت د جوړېدو هرکلی کړي، نو بلې خواته یې هیله څرګنده کړې چې په مستقبل کې به دواړه هیوادونه د ګاونډیتوب ورورولۍ او همکارۍ سلسله لا نوره ټینګه کړي.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه د ځینو پاکستاني حکومتي چارواکو او سیاستوالو څرګندونې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه په راپور کې. په همدې حال کې یو شمېر افغان کارپوهان او حقوق پوهان وایي چې د ملي وحدت د راتلونکي حکومت په وړاندې به د بهرني سیاست په برخه کې او په تیره له پاکستان سره ځینې ستونزې وي. دوی همداراز وایي چې ناامني، اداري فساد، اقتصادي بې ثباتي هغه ننګونې دي چې د ملي یووالي حکومت به ورسره په خپله 15 کلنه دوره کې مخامخ وي. په دې اړه نور حل له کابل د ازادي راډیو د خبریال محمد ابراهیم ساپی په راپور کې واوري.
یو شمېر افغان کارپوهان او حقوق پوهان د ملي وحدت د حکومت په وړاندې شته ستونزې په دوه برخو ویشي. دوی په کورني سیاست کې د ملي یووالي حکومت په وړاندې پرتی ستونزې نا امنی او اداري فساد بولی. په بهرني سیاست کې هم له نړیوال ټولنې په تیر پاکستان سره هغوستوند ته اشاره کوي چې له تیر دورې ورته په میراث پاتې دي. د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
عمدترین مسئله امنیت است. د ملي وحدت په حکومت کې اساسي ستونزې امنیت، اداري فساد، د ادارو اصلاح او په هیواد کې د قانون حاکمیت دی چې کیدای شي پاتې شي او دوام وکړي. او په بهرني سیاست کې بدبختانه هغه څه چې د افغانستان د تیرو حکومتونو نه په میراث پاتې دي، په لومړي قدم کې د افغانستان د ګاونډي هیواد پاکستان سره اړیکې وې چې بدبختانه په دې برخه کې د ستونزو سره مخ وو، او همداراز به څه ډول وکړای شي د بهرني افراطیت په وړاندې سره یو شي.
دا په داسې حال کې ده چې افغانانو تل په تیرو لسو کلونو کې له ناامنیو، اداري فساد، د قانون د حاکمیت له نشتوالي او د مخدره موادو له قاچاقه اندېښنې ښودلې دي. په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان وایي چې د ملي یووالي حکومت به د اقتصادي ودې ستونزې هم ولري. د دوی په باور تر دې مخکې د افغانستان اقتصاد مافیایي شوی و چې په کار د بیرته باثباته شي او د اقتصادي پرمختګ لپاره لازمي هڅې وشي. جاوید کوهستاني له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویل د اقتصاد په برخه کې د راتلونکي حکومت په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه همدا ده چې څنګه به دا مافیایي اقتصاد په باثباته اقتصاد بدل کړي.
امنیت چالش اول و بزرگ
است. امنیت لومړنۍ او لوی ننګونه ده، ورسته اقتصادي برخه ده چې په خوښنۍ سره موږ مافیایي اقتصاد درلود. له همدې امله لوی ننګونه ده چې څنګه دولت وکولی شي د اقتصادي او مالی ثبات لپاره د هیواد اوسیدونکو ته د کار زمینه برابر کړي، چې دا د دوړو نمندانو د کاري برنامه په سر کې ځای درلود. د افغانستان خلک لدی اړخندېښنه لري چې څنګه هیواد تر څلوېښت فیصده د فقر له حالت راوباسي او خلک د یو متوسط ژوند خاوندان شي.
که څه هم داسې ګونګوسې شته چې ګواکې د ملي یووالي حکومت به له نړیوالې ټولنې سره تیر ته په کتو ښې اړیکې ټینګې نشي کړی، خو کارپوهان وایي چې له سیاسي خبرو او نږدې همکاریو پرته به دغه ستونزې هوارې نه شي. حاجی سید داود همدې خبرې ته اشاره کوي او وایي کله پاکستان سره اساسي کرکې معلومې نشي، ستونزې به پر ځای پاتې وي. دی وایي نوی ولسمشر او اجرایوي رئیس باید ملي مسایلو ته جدي پاملرنه وکړي، سو وکولی شي خپل هدفونه ترلاسه کړي.
که سمتي، قومي، ژبني، تنظیمي او کمپاین یو خواته پرېږدي او ملي مسایل په نظر کې ونیسي، دوی کولی شي د خلکو او نړیوالې ټولنې په مرسته خپلو اهدافو ته ورسیږي.
کارپوهان نوي حکومت ته دا سپارښتنه هم کوي چې د حامد کرزي د دیارلس کلنې دورې له تجربو پند واخلي او تیر ته په کتو خپل کارونه مخته بوزي. خو آیا په رښتیا به د ملي یووالي حکومت دې ټولو ستونزو ته ځواب ورکړي که څنګه؟ هغه پوښتنه ده چې د دغه حکومت د کار په موده کې به روښانه شي. ابراهیم صافی، ازادۍ راډیو، کابل.
راپور زمور، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بشري حقونو ټولنې له نوي حکومت غواړي چې په هیواد کې د ژوند د اساسي حقونو په برخه کې شوي پرمختګونه وساتي او د هغو د